هر څه مخکې دا
بله
طریقه ټول درنو اورېدونکو خصوصا افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې او په داخل د هېواد کې دي سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې تاسو وویل د زابل ولایت د پوهنې په برخه کې وروسته پاتې ولایت دی. رښتیا هم خو د اسلامي امارت ته راتګ زه وروسته الحمدلله د معارف ریاست په دې برخه کې خورا د پام وړ ګټور او خوندور کارونه کړي دي چې د خبرونې په روانو شګو کې به هم یادونه وکړو. دلته دوم په لنډو ټکو وایو چې په زابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له فیل سره سم یو سلوشل بابا غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي. البته د یونیسف په موسسې د همکارۍ په مرسته د هغوی په همکاري او مرسته باندې 52 ښوونځي هم فعال شوي دي. د دې تر څنګ لسګونه دیني مدرسې هم فعال شوي دي او تقریبا 300 بابا د محلي زده کړو ټولګي ایجاد شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې او په مرکز کې چې له امله زرګونو تنو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. تر دې پورې چې حتی د زابل ولایت په مرکزي زندان کې لا هم سلګونو بندیانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. بل پلو د یونیسف موسسې په همکارۍ باندې نظر زده کوونکو ته د ژمنه جامو مرسته شوې. همداسې زابل سیوري کې د بولان ښوونځي ترمیم شوی دی، ښوونځی ترمیم شوی دی او ګټه اخیستنې ترسره شوی دی. په ټولو لرو پرتو سیمو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده او لا هم د پوهنې ریاست په دې برخه کې خورا جدي اقدامات کوي او خپل ټول زیار باسي چې ټولو لرو پرتو سیمو کې او د مرکز اړوند سیمې په دې کې خپل ښوونځي مدرسې دا فعالې وساتي او په کومو ځایونو کې چې لا هم ستونزې شته او ستونزې ختمې.
بله ډیره مننه مولوی صاحب، دا مهمه خبره ده چې تاسو ډیر غیر فعال ښوونځي بیرته فعال کړی دي. د ښوونکو مشکل هم حل شوی دی ځکه چې په دې برخه کې له پخوا هم مشکل و ځکه چې حکومت ډیره بودیجه نه درلوده د معاشونو لپاره.
بله د ښوونکو معاشونه چې ځینې معاشونه یونیسف ورکوي او ځینې خپل حکومت ورکوي. یونیسف په مالی ملاتړ د پوهنې ریاست په هلو ځلو 75 ښوونځیو ته یا خو د څاڅکي اوبو زمینه برابره شوې ده. البته د ځینې داسې 15 ښوونځي نورې دي چې هغو ته د څاڅکي اوبو زمینه برابره شوې ده، خو ځینې نورې ښوونځي ته په اسلاماسه په لیست کې دوا شوې وروسته دی. البته دا شته دی یونیسف په همکاري او د یونیسف موسسې په مرسته باندې نظر زده کوونکو ته او خو مخکول مطلب وروسته را یاده کې پرلس له مونږه لږ غدوال شو د ځینې زکوو دغه ته معلمین ته د یونیسف په همکاري باندې مرسته کیږي. لا غوي سره دا غوي ماشوم ورکول کیږي خپل
زما منصور د ماشنو د ما منصور دی دا چې تاسو چې نیو شوانځي فعال کړی دي یا غیر فعال شوانځي بیرته فعال کړی دي، طبعا چې هغه شون کو ته ضرورت لري، نو د شون کو کمبود همیشه وو. تاسو نیو شون کې استفاده کړی دي او که د شون کو مشکل په خپل ځای دی؟
نو شوانځي فعال کیږي شون کو پروت خپل ځای دی. کوم ښوونځي چې پالیسي دی یوازې نه دا چې دولانې دغه پالیسي دی بلکې خلک تعلیمي بهیر پیل شوی دی. ښوونکو ته برابر شوی دی که څه هم د ښوونکو د کمزوري یا د ښوونکو د لږوالې ستونزه اوس هم شته، خو دا هم د پوهنې ریاست په دې برخه کې خپله ټوله مرسته
ځکه چې د پوهنې وزارت هر ولایت سهمیه لري د نو ښوونکو ګمارنه داسې اسانه خبره نه ده، ځکه مې دا پوښتنه وکړه.
بله دا کوم ښوونځي چې فعال شوي دي په دې ټولو کې ښوونکي شته نو ښوونکي چې نه ښوونځي دغه څه کولی شي.
صحیح ډېره مننه کور ودان ښاغلی عمری. تاسو دی مولوی صاحب نیازی خبري واوري دي چې ډېر شونځي غیر فعال شونځي فعال کړی دي. تاسو دی و ژورنالیس پایسو وست څومره شونځي واقعا فعال شوی دي او واقعا په غو کې تدریس کیږي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته رئیس ته درنو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د تعلیمي بهیر په اړه که څه هم د زابل په ولایت کې تعلیمي بهیر په برخه کې د تیرو شلو کلونو راهیسې ستونزې موجودې وې، چې یوه غټه برخه ستونزه یې د ښوونکو د کمښت ستونزه وه. بل په دغه وخت د حالاتو تقاضا وه چې امنیتي شرایط برابر نه وو. په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې مر ښوونځي ډېر کم ښوونځي فعال لرل. حتی داسې وخت هم وو چې څلور پنځه ولسوالیو کې مر لیسې عالي لیسې نه لرلې. ولې د امنیتي حالت د تحول په راتګ سره د ښوونځیو بهیر د ښوونځیو وضعیت په زابل کې ښه شوی دی تر حده؟ زه له رئیس سره تر حده موافق یم، خو متاسفانه چې لا هم ستونزې شته په دې برخه کې د ښوونکو د کمر ستونزه ده چې تاسو خپله پوښتنه کې مطرح کړه. اوس هم په کافي اندازه ښوونکي نشته. د په مرکز کې هم ځینې ښوونځي شته چې تشکیل لري، رسمي تشکیل لا هم بشپړ نه ده، ځکه دا داسې پروسه لري چې د مخکې چې کوم ستمر جوړ شوی د کانکور د لارې څخه ازموینه اخیستل کېږي، او د کانکور د ازموینې وروسته رسمي ښوونکي په دندو ګمارل کېږي تر څو د هغوی د شرماشاتو ته مرایل هم وسي او هغوی رسمي چوکاټ ته داخل شي. د ښوونځیو په برخه کې په ځینو ولسوالیو کې نوي ښوونځي پرانیستل شوي دي، او زده کوونکي هغو ته ورځي. هغه ولسوالیو کې د بېلګې په ډول ولسوالۍ مریادولی سو، په شینقي ولسوالۍ کې، په ارغنداب کې ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. دغه کار کار مې له ما سره نشته کېدای چې په ریاست سره وي، خو دغه ښوونځي چې پرانیستل شوي دي دوی هم اوس هم د نه یوازې د ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخ دي، بلکې ځینې ساحو چې د کرتاسي او د کتابونو ستونزه ده، د تعمیراتو ستونزه ده، ځینې د تېر نظام په وروستیو کې د اقرا برنامې له لارې ځینې ښوونځي جوړېدو د هغوی د تعمیراتو کارونه روان وو. خو بیا هم په هغه اندازه چې اړتیا ده په زابل کې ډېر ښوونځي ملا هم تر اوسه پورې خپلې ودانۍ نه لري، او زده کوونکي په اصطلاح سیوري ته یا په عام ډاک باندې زده کړې کوي، درس وایي. نو په دغه برخه کې او د ښوونکو د کمښت ستونزه په دې کې شک نشته. د زموږ ډېر ښوونځي چې دي لا هم ښوونکي نه لري. ځینو ولسوالیو کې بیا مسلکي ښوونکي نشته، دا چې یعنی علمي کچه دومره نه ده. دغه ستونزه له وخت موجوده ده. زه هیله مند یم چې په دغه برخه کې اسلامي امارات یا حاکم نظام ډېره توجه وکړي زده کړو بهیر ته، د ښوونکو د ګمارنې بهیر ته، او دغه پروسه چې صلاحیت یې اوس په مرکز پورې مربوط ده، د مرکز کانکور له لارې به ابتدام کېږي. زه وایم چې دغه پروسه راته اوس لپاره اسانه شي، ځکه د امتحان یا ازموینه اخیستنه او د هغې ته نوملیکنه دا ډېر کافي اندازه وخت نیسي، او نوي ښوونکي چې ګمارل شوي دي، نوي ښوونځي چې پرانیستل شوي دي، هغوی دې ته عاجل اړتیا لري چې هلته د زده کړو دپاره د هغوی وګمارل شي. نو په دغه برخه کې څه ناڅه ستونزې شته. یا په تېرو کې موږ ځینې داسې کورسونه هم لرل د پوهنې ریاست د لورې چې موږ لیدلي دي، چې هغه په ولسوالیو کې مساجدو ملا امامانو ته به دنده ورکول شوې وه، یا هم له مسجد څخه هم د ټولګي یا د ښوونځي کار اخیستل کېده، یا ځینې کورسونه په محلو یا سیمو کې په بدون د دې نه چې هغه ځای او تصحه ورته مشخصه شي د لوستو کسانو له لورې د پوهنې ریاست یوه برنامه درلوده، نو چې هغه هم تر حد پورې مؤثره وه. دا چې اوس ولسوالیو ته د ښوونکو تګ هم اسانه شوی، د ښوونکي هم زړه ښه کوي، مسلکي کسان، او موږ ډېر علمي قدرونه هم لرو، ډېر فارغان هم لرو چې د پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي، د لیسانس په کچه، د ماسټرۍ په کچه. او یو ښه خبر دا ده چې سږ کال موږ خپله د زابل د لوړو زده کړو موسسې څخه د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه فارغین لرل. نو زما هیله دا ده چې د دوی په ګمارنه کې پاملرنه وشي، او هغه ښوونځي چې حاکم نظام یا اسلامي امارات اوس فعال کړي دي، زما هیله له دوی څخه دا ده چې د دوی د زده کړو د کیفیت په بهتروالي باندې کار وشي، هغوی ته د امکاناتو په برابرولو کې کار وشي، د ښوونکو په زیاتوالي کې کار وشي، او په ځانګړې توګه د ښوونکو د معاشاتو هم یونیسف ادارې لکه رئیس صاحب چې دا ورکړي، یونیسف ادارې یو شمېر ښوونکو ته د معاشاتو د ورکړې ژمنه کړې ده او دغه یې عملي کړې هم. خو زه څومره معلومات لرم چې فکر کوم هغه رسمي ښوونکي دي، او د دې نه مخکې د رسمي ښوونکو د دې لپاره بسنه نه شوی کولی. قراردادي ښوونکي هم وجود لري چې هغوی سره قراردادونه کېدل، د نو میاشتې په تېرېدو سره هغه قراردادونه پای ته رسېدلي دي. د نوي تعلیمي او ښوونیز بهیر په پیل سره نه پوهېږم چې فکر نه کوم چې نوي قراردادونه چې سوي د قراردادي ښوونکو سره تر اوسه پورې دغه پروسه
بله
مراحل کې دي، یعنې تر اوسه پورې بشپړ شوي نه دي. ما چې څومره معلومات دي تر اوسه پورې دوی نوي ښوونکي د قراردادي شکل باندې نه دي اقدام شوي. نو د دوی د معاش او د قراردادي ښوونکو د معاشاتو برابرولو ستونزه دا یوه بله موضوع چې په تېره نظام کې پروسې کې متاسفانه چې د حالت خرابوالي د وجې چې ځینو ولسوالیو کې ښوونځي نه وو فعاله، تشکیل مرکز ته انتقال شوی دی. زموږ د ولسوالیو د ښوونکو د سلګونو ښوونکو تشکیل مرکز ته انتقال شوی او تشکیل کم شوی دی. که څه هم هغه وخت هغه تشکیل بسنه نه کوله، دا چې اوس امنیت ده او خلک هم زړه ښه کولی شي، ولسوالیو خلک هم ښوونځیو ته لیواله دي، یعنی موږ د لیوالتیا ځینې بېلګې درکړو چې خپل په مرکز کې او په ولسوالۍ کې شخصي خلکو خپلې ځمکې وقف کړي دي، ورته ځانګړې کړي دي چې دلته موږ ته ښوونځی جوړ کړي. راغلي دي د موږ چې لیدلی دي، زه خپله په یو غونډه کې ما خپل وزر درلودی چې د پوهنې د ریاست سره د سیمې د اوسېدونکو غونډه وه، د خاچ افغان ولسوالۍ چې په هغه وخت کې تېر نظام هلته فعالیت نه درلودی، هغوی ورته وویل چې ځای موږ درکوو، فقط تاسې موږ ته ښوونکي او د ښوونځیو تشکیل راکړي. یعنی د خلکو تقاضا او غوښتنه ډېره ده. زه وایم دغه تشکیل چې مرکز ته انتقال شوی ده، که د پوهنې وزارت سره دلته د دې اړتیا ډېره ده او بهتره انتقال.
ډېره مننه کورودان عمری صاحب. مولوی صاحب څه وایي ستاسو د عمری صاحب د خبرو په ارتباط، خصوصا د تشکیل یادونه یې وکړه چې مرکز ته انتقال شوی دی او دا لازمه ده چې یو انډول وي که نه، څنګه چې مرکز ته توجه کیږي ولسوالیو کلیو ته هم پام وشي. مهرباني نظر مو څه دی؟
بالکل مهمه ده. مرکز د خو رسیدګي ولسوالۍ د خو رسیدګي مرکز ته نشي کېدلی. په خو کده چې ولې چې امنیتي حالات خراب ولې د دې د ښوونکو تشکیل مرکز تر کړی وي، حالات ان شاء الله برابر دي. نو د پوهنې ریاست په ټوله کې د زابل ولایت د ټولو حکومتي چارواکو کار ده او هڅه ده چې ټولو لرو پرتو سیمو ته ولسوالیو ته د زده کړو د بهیر وغځوي، هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي او انشاءالله ډېرې جدي هڅې کوي. خدای کول په نږدې وختو کې به دا ستونزه حل شي.
بله مولوی صاحب، یو بله موضوع چې دا هم په زابل کې ډیره مهمه ده، هغه دی اوبو د کموالی ستونزه ده. او ویل کېږي چې سږ کال په همدغه حوزه کې وچکالي وه. تیره اونۍ مو د اروزګان په اړه خبرونه لرله، هلته هم دا شکایت و چې ورښتونه کم شوي دي. که څه هم په وروستیو کې بارانونه وشول، ځینو ځایونو یې سیلونه هم راوستل، خو دومره ګټه یې نه ده کړې. په زابل کې وضعیت څنګه دی له دې نظره؟
زابل تزرات باندې ولاړ ولایت دی. د دې ځای خلک اکثر له کښت تزرات سره کار کوي. نو رښتیا مشکلې دلته ډېره زیاته ده. دا ولایت مشکلې ځپلی دی، نو خلک یې ډېر مشکلې ځپلي دي. کوم بارانونه چې شوي وو هغه د اوبو په برخه کې کافي نه دي. په ډېرو سیمو کې مشکلې له وجې څخه د زراعت ډېر کمزوری شوی دی، چې ولسونه رښتیا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د زراعت ریاست په دې برخه کې خپلې مرستې انشاءالله نه دي سپمولي. زراعت ریاست د یوې مسې له لورې څلور سوه اته پنځوس مالدارانو ته د حیواناتو توکي ورکړي دي. او د غاښې د زراعت ریاست د ترکیې هېواد د لسته شوي زرګونه مېوه لرونکي نیالګي په باغدارانو ته ویشلي دي. همداراز د زراعت ریاست له لورې د دوه زره کوچیانو او ځایي مالدارانو ته، چونکې دا خو ښکاره خبره ده چې وچکالی پر د کوچیانو پر مالداري باندې هم اثرات پرې راسي، نو د زراعت ریاست له لورې د دوه زره کوچیانو کورنیو سره د حیواناتو لپاره خوراکي توکي ورکړل شوي دي. نو د زراعت ریاست په دغه برخه کې تقریبا خپله ټوله هڅه کړې ده. د پنځه دېرشو میلیونو عوایدې راټول کړي دي په دې موده کې، او په ټوله کې د زراعت ریاست خپله هڅه کړې ده چې د وچکالۍ ځپلو سره مرسته وي. که دغه شي نور ریاستونه شي دي، لکه د دې حوادث ریاست، دا هم د وچکالۍ ځپلو سره خپلې مرستې کړي دي. خو بیا هم دا کافي نه دي. رښتیا هم د برخه کې له خلک له وچکالۍ څخه ډېر شکایت کوي، او دا ولایت چې دی په رښتیا هم له وچکالۍ ډېر ځپلی دی. نو که بارانونه ونه شي لکه څنګه چې اوس دغه دوه روانه ده، نو وچکالۍ به نور هم دا خلک وځپي. خو حالات امید دی او حالات سوال کوي چې خدای پاک بارانونه وکړي او د خلکو مشکلات حل کړي. حکومتي چارواکي خپله وسه خپل ټول کوشش کوي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. د خبرونه زابل ته ځانګړې ده. د زابل د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی رحمت الله حماد نیازی او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست اسمت الله عمری مشمل مندي. لاندې خبرتیا ورسته تاسو ته د واتس اپ او ټلیفون شمیرې اعلانو کې د زابل په اړه پوښتنې لرئ، مشمل مننه به ځواب درکړي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ټلیفون شمیرې 00 422 1502 15 01 01، بل شمیره د 00 422 1502 16 01. په دې دوهم شمیره د واتس اپ له طریقې هم لمر سره تماس نیولې شي 00 422 1502 16 01. اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب، خیر دوی لکه چې خبري و نه کړې، بلې وته به ورشو. ځان راو پیژنې ازادي رادیو دا خبرونه زابل ته ځانګړې ده. که د زابل په اړه نظر لري، وړاندیز لري، او یا هم زموږ له درنو میلمنو ښاغلیو نیازی او عمری څخه پوښتنه لري، نو له موږ سره تماس ونیسئ. اوریدونکو شته ځان راو پیژنې؟ متاسفانه په ټلیفون کې هم ستونزې شته. اوریدونکو لرو خو اواز نه پورته کیږي، وګورو کله رستای اوریدونکو خبري وکي. مهرباني خبري وکي، تاسو په لاين کې یاست. متاسفانه چې دوی هم خبري نه کوي، یا کړي شي خبري به کوي خو زما اواز بناوري څه تخنیکی مشکل بلري. یو شیبه بیا هم اوریدونکو ته وګورو که چیرته نول بیرته به ورشو میلمنو ته. خیر، لدرنو اوریدونکو څخه هیله ده چې خپل پیغام ثبت کړئ په واتس اپ کې پریشتي. دا به اسانه طریقه وي چې له سټوډیو سره نشي وصل کېدی. د 00 422 1202 16 01 واتس اپ له طریقې لمر سره تماس ونیسئ، خپل مسیج پریږدئ، پیغام پریږدئ، ستاسو پیغام به خپور کړو، میلمنو سره به شریکو. خو تخنیکي همکار وایي چې یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ.
روان صاحب تا ته سلام، او میلمنو ته سلام وایم، او اوریدونکو ته هم سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کې انلام
مهرباني خو یم در صاحب
زما خدا کا پختنه رئیس صاحب نسی مثلا یو شاعر یو شاعر یو لیکوال یو کتاب چاپ کړي دی ریاست له لوري نو سره سمنه مرسته کوي، چې دا یو لنډه پختنه نه
سي مننه کور ودان. یو بل اوریدونکو هم شته، ګوندې د ټلیفون مشکل حل شوی وي او دوی هم خبري وکي. مهرباني تاسو هم په لاین کې یاس، خبري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد اکبر هم لغمان نمی اړی کنه لروجانه.
مهرباني کوي محمد اکبر صاحب،
تاسو ته تاسو ملمانو ته سلامونه وایم.
کور دی ودان
روجانه. ما دا پښتنه کوله دینه چې دی وسوي کنه چې د امیر المؤمنین صاحب سي امر وک کنه چې تاریخ دی بند شي. په دا زابل کې ښکارا په دا مارکیټ کې تاریخ خرڅيږي. دا څنګه دوی د دوی یو نیټه ټاکلې دا وکدا صرف یو شهر غونې دی او اعلامیه خبره کړو دا غنه بعد اوس ښکارا په دا زابل کې تاریخ خرڅيږي په مارکیټ کې. دوی مخنیوي دوی کوي
صحیح مننه.
او کنه پس لدی به کیسه رقم وګړي
صحیح مننه. کور ودان دی البته د کوکنارو د کشت په برخه کې فرمان صادر کړی. خیر مولوی صاحب په ځواب ووایي درته که بل اوریدونکی نه لرو نه بل اوریدونکی وو خو قطع شو. مولوی صاحب لومړی تاسو ته درځو. همدر صاحب پښتنه هم له تاسو څخه و چې که یو څوک غواړي چې کتاب چاپ کړي، ستاسو ریاست څومره دې ته بودیجه لري چې د خلکو کتابونه چاپ کړي؟ خپل مو هم څه کار کړی دی د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې کتابونه مو چاپ کړي دي، نشي لري څه لري په دې اړه هم توضیح ورکړئ. مننه.
بله، د وزارت له طرفه خو مشته د کتاب د عام خلکو د کتابونو د چاپ په برخه کې کوم ځانګړي د جنادر راکړل شوی. خو بیا هم څوک کوم لیکوال کوم شاعر یې ابتکار کړی، کتاب یې جوړ کړی، زحمت یې کړلې، نو موږ هم مرسته وغواړو ان شاء الله. یو وړاندیز لري وزارت ته، خو موږ مرسته ورته اخیستلی شو دلته چې شته مطبعې دي په مرکز کې دي، هغوی ته خواهش کولی شو ځینې چې تفقیق ورسره وکړي، خپل ریاست له طرفه هم لږ چې هغو سره مرسته کولی شي. نه پاتې شولو تاسو د ریاست اړوند وویل، ریاست خو د کتاب نه لري، معلومه خبره ده چې په ریاستونو کې مجلې یا جریدې چاپېږي. زابر ولایت هم، د زابر ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست هم د نورو ریاستونو په څېر یوه جریده لري چې د سرغار جریدې په نوم باندې یا چاپېږي، پنځلس ورځنۍ جریده ده. د کتابونو د چاپ یو مهم تکل دی چې انشاءالله کتابونه به چاپو، خو تر اوسه پورې موږ چې دا په کار باندې فیل کړی دی، یوازې یوه جریده لرو د چاپ په برخه کې.
بله، او محمد اکبر ته هم که جواب وایست د پښتنم له تاسو څخه ده چې دی وایي چې په زابل کې تریاک ښکاره خرڅی شي.
نه محمد اکبر، کوم خبرې چې دا ادامه ته څومره نه ښکاریږي، خو که بیا هم داسې دي د امنیتي کسانو سره غذای او مطلب استفاده ته کېږي، نو مخه به نیول کېږي. د امیر المؤمنین فرمان دا پر ټولو ولایتو، پر ټول افغانستان باندې تکلیف وار دی، په ټولو ولایت کې عملي کېږي. او داسې نه ده چې په یو ځای کې به عملي کېږي، په بل ځای کې نه عملي کېږي. که په نورو ځایونو کې چې د کوکنارو کښت بند شوی دی، کښت بند دی په مطلق ډول بند دی، هېڅ ځای نشي کولی او نه تریاک اخیستلی او خرڅولی شي په دغسې شکل چې په بازار کې خرې فروخت کېږي. نو دا دا ماته سمه نه ښکارېږي، موږ خو داسې نه دي لیدلي که بیا هم وي
ولامنتي مسولې سره دغه خبره شریک کړه. ډیر مننه کورودان. عمر صاحب تاسو ته درځم، د روغتیا په برخه کې هم په زابل کې شکایتونه کیږي، داسې شکایتونه مشتم راغلي دي په پیغامونه شته دي اوریدونکو چې کلینیکونه نسبت نورو ولایتونو ته په زابل کې کم دي، او هغه چې دي هغه بیا خلکو ته درمل نه ورکوي، که درمل اصلا نه لري یا ډیر کم لري. تاسو په دې اړه د خلکو شکایت اوریدلی؟
بله سران سه مخیل دی ساس پرسنت دوا وایم. یو نکته ته یادونه کوم که چیرته پرسات وو، یو پنځه ده چې ځینې موضوعات دي چې ځینې ستونزې دي، هغه څه چې موږ درک کړي دي په عموم کې بیا که فرصت وو چې زه شریکم.
بیخي سمه ده، اوس اول دې ته ځواب وایم بیا نوبت درکو.
هغه وروسته چې تاسو وخت فرصت وایئ پنځه دقیقې په واړه په موضوعات. او یوه نقطه دغه د تشکیل د پوهنې ریاست د تشکیل په ارتباط مرکز کابل ته انتقال شوی د تشکیلې، او بل د ښوونځیو په ارتباط یو شی چې زما ذهن ووتئ، متاسفانه چې یوازې په درې ولسوالۍ کې مرشدینه ښوونځي لرو. دغه برخې ته که توجه وسي چې دغه ډېره ستونزه ده، او په تو پاتې ولسوالۍ کې موږ هېڅ رشدینه زده کوونکو لپاره ښوونځی نه لرو. د عامې روغتیا په برخه کې سروان صاحب که څه هم چېرته چې کار وي هلته به خامخا طبیعي ستونزې، خو وضعیت تر پخوا ښه شوی ده. په دغه روغتیا په برخه کې ډېر سر شوی ده په ولسوالۍ کې. یو وخت چې موږ یوازې پنځه کلینیکونه لرل، اوس دغه تعداد دغه څه وخت مخکې معلومات چې دي تقریبا یو شپېتو کلینیکونو ته رسېږي. زابل لس ولسوالۍ لري، او دا چې د زابل جوړښت داسې ده، تاسې مخکې ورباندې لنډه خبرې مو کړې چې هغه غرنۍ سیمې هم دي، داسې پاشلې منطقې دي، کلی نو کلی لري لري پراته دي. دغه اوسني کلینیکونه چې دي دا هم بسنه نه کوي، خو بیا هم د عامې روغتیا په برخه کې خدمات ډېر ښه دي. تر اوسه پورې په مرکز کې هم، په ولسوالۍ کې هم امبولانسونه شته د دوی د انتقال لپاره. کلینیکونه فعال شوي دي تقریبا د شپېتو په شاوخوا کې، او هلته چې دي دغه په ټول کې کوه وایي د ډاکترانو شتون ده، هلته خدمات وړاندې کېږي. بیا په ځانګړې توګه د دلته زابل کې کوېرنونه روغتون ده چې هغه د کرونا سره د مبارزې په برخه کې نه یوازې د کرونا سره د مبارزې په برخه کې خدمات وړاندې کوي، بلکې په دغه کې د تنفسي امراض په برخه کې ناروغان ازي دلته تدوي کوي. خو د دوا په برخه کې ستونزې شته، رښتیا هم موږ هم شکایتونه اوریدلي دي د دوا په برخه کې، د دوا د کمښت په برخه کې. دا چې د عامې روغتیا ریاست له مسؤلین سره موږ خبرې کړې دي، هغوی وایي چې تر یو حده پورې موږ د هغو مریضانو لپاره چې یوازې کتل کېږي او بستر ته اړتیا نه لري کمه اندازه دوا لرو، خو په هغه کچه نه شي کېدلی چې ټوله دوا ورسېږي. د دې ستونزې یو لامل زما فکر د زابل د نفوس سم تثبیت نه ده. د زابل نفوس تقریبا د لس لکه په شاوخوا کې نفوس لري، ولې موږ رسمي ارکان چې پر د تیر شل کلونو کې حساب دا او کومه سهمیت چې د مرکزي حکومت لوري ورکول کېدله هغه د 2,80,000 تنو په سهم باندې دوا هم ورکول کېدله. نور امکانات هم چې پروژې او پروګرامونه هم حال دا چې زموږ نفوس د 100,000 په شاوخوا کې دی، 1,000,000 په شاوخوا کې اټکل شوی دی. د دې د ثبوت لپاره موږ ځینې بېلګې وړاندې کولی شو چې دغه کوم ناروغان چې په یو کال کې مراجعه کوي د روغتونونو ته یا دغه دوا چې توضیح کېږي د دوی درملنه کېږي، د دوی هغه ارکام یا د واکسین د تطبیق پروسې چې دي په دې کې تقریبا تیر کال دوی د 15,000 نه زیات کسان رجستر کړي یا ثبت کړي وو. نو دا دې ښکارم دی کې چې نفوس ډېر ده او بل سرشمېرنه په دې وروستیو کې نه ده شوې. بېخي په دغه یار د 3,000,000 کال کې هیڅ سرشمېرنه نه ده شوې چې دوی نفوس تثبیت دي. نو په دغه برخه کې د مرکزي حکومت له لوري په مخکې وختونو کې هم امکانات په پام کې نه ونیول شوي، ډېر به کم وو هغه امکانات ورکول کېدل، هغه په صحیح شکل باندې نه رسېدو او د خلکو شکایتونه موجود وو. اوس هم د دوا په برخه کې شکایتونه شته او هغه اندازه درمل نه دي چې د خلکو شته درملنه ورباندې وسي او یا ورسېږي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې مولوي صاحب. د نفوسو مسله ډېره مهمه ده لکه څنګه چې عمری صاحب وویل، ډېر کم ثبت شوی دی او د دوی په وینا نفوس دومره زیات دی. په دې برخه کې تاسو له مرکزي حکومت سره خبرې نه کوئ چې په دې برخه چې بیا کتنه وکړي او د زابل اصلي نفوس تثبیت کړي او معلوم کړي او په هغه اساس سهمیه ورکړي؟
اړینه ده لکه څنګه چې عمری صاحب وویل، په خواخو د حکومت لاسرسی ولسوالیو ته له مرکز اورې خواته دوی تقریبا وډیر ولسوالیو ته لاسرسی نه وي، د سرشمېرنې یا د نفوس کومه دوا چې دوی لیکلي دي له ځان سره یا ثبت کړي دي نو هغه رښتیا هم ناقص دي. نو په دې برخه کې به انشاءالله له مسؤولینو سره دغه خبره شریکه کړو، له مرکزي حکومت څخه به وغواړو چې زموږ د ولایت سرشمېرنه له سره وکړي. دې ولایت د خلکو د سرشمېرنې په حساب باندې او د هغوی د اړتیا په برابر باندې په هره برخه کې هغه اړتیا ورشان ورته ویلی شي.
یو شاید اسانه لارې دا هم وي چې الکترونیکي تذکرې ډیرو خلکو ته ورکړي، په دې برخه کې کار زیات کړي، دفترونه زیات کړي چې ډیر خلک تذکرې ترلاسه کړي، په دې شکل به د ولایت اصلي نفوس معلوم شي. څومره فعلاً په دې برخه کې کار کوي؟
د الکترونیکي تذکرو ویش خو په ډیر ګړندی شکل روان دی. د زموږ ریاست په څنګ کې د الکترونیکي تذکرو ریاست ته دومره بیروبار باندې شي ویښه ده منلو نه.
نو بیروبار ځکه ده چې دا ډول مرکزونه کم دي. بله ځکه بیروبار ډیر ده، شي بیروبار پیډر ده. کله مرکزونه زیات کین نو ډیر خلک به تذکيري وخت ډیر به تشویق سي، او ځکه وګورم چې په مرکز باندې ډیر زیات بیروبار ده نو بیا هم زه وس دی پاتوي بیا به بل وخت جوړوم نه جوړوم. نو کچرته بیروبار کم شي ډیر خلک به تذکيري جوړي.
که هم مرکزونه کم دي خو لیکن دا یو مرکز شو فعالیت کې شو ګلندې فعالیت کې مراجعین چې دي چې دا ورځ مراجعین پر دې تقریبا دا ټول خلاصي دا سټي د خپل بایومټریکي نو دا الکترونیکي تذکرو ویش کولای روان دی او دا غوښتنه به یو سره شریک کړو د الکترونیکي تذکرو له مسولینو سره سم مرکزونه ځای.
بله ډیر زیاته مننه کور ودان. عمری سه مخته دي چې تاسو هغه خپل خبرو تراشي پیغه باندې تفسیر وکي. یو اوریدونکو لرو بیا له تاسو څخه یو پښتنه اول به اوریدونکو ته ورشو ځان راو پیژنې یا ازادي رادیو.
السلام علیکم سر واسه تاسو ته مننه. السلام علیکم سر پرکرس سر بلاچ ګزاله کامل مې علیکم نیولې
مهرباني کوي سه
د مننه سی مې مننه څخه دا یو مې مننه څخه دا پښتنه لرم چې دا تاریخ مثلا دی باندې سی دی دا په کنداکش مثلا دا داسې کده توچ مثلا نور ولایتو څخه دا ولول راول کیږي دا په مات خلک زیور دی په عامه خرڅول کیږي دا فرون یو نفر دوه درنه په دمازار څخه راول کنداک ته یو انتقال کوي شنو ولاره کی آیا دې د خپل چی پندو باندې خبر دی د خپل چی پندو باندې تلاشي دی کوي کنه کوي دا مخنیوي خو دې نه کوي او دا تاریخ دی مثلا کدي ش خبره کوي تاریخ کوم کښه د سي پور سوالو کې خلک ته توان سي کډ افغانستان په ضرر خبره اومه کې د شاخ ور کې تو کې مثلا پور څه کښه د سي او دا تاریخ چې شاتم توان ور سي دا تاریخ خو شه دی مثلا چې بل کړی درا وخت خو اجازه ش مثلا د خلک کوم خوش دي مخه واسه خپل شه د خپل پروس وخت دی پلیږي
سي د تاریخ په موضوع خبري هم وشو خو خیر بیا هم کوم ولي صاحب غشتل خبري کولای شي خو وس یو پیغام لرو سب شوي لنور مو هم اله د چي پیغامونه سب کې دا و اسانه طریقه وي.
سلامونه د ازادۍ رادیو ته او مولوي صاحب ته زه د وردګو د ولایت د جغتو ولسوالۍ نه محبوب الله خبره کوم. نو ما خبره دا ده چې زه خو مخکې تلم عبدالیار باندې داسې د هغه نه تلو پاکستان ته د ولایت نه. نو تقریبا څلور ولسوالۍ دي، د مخکې شینکۍ ده، سوري ده، شاملزو ده، بیا ځنځیر ولسوالۍ ته ولاړلو. نو یوه ورځ مزل وکړم، د ټوله ورځ کې دلته وم، د تلفوني اړیکه نه نیول کېده او نه پایې پالوې دلته، نه پایه شته ده د تلفوني مخابرات نه لري. دو باره کې تاسو تصمیم شته دی لری نه لری د حکله ما د مولۍ صاحب نه د نظر غوښتل دی ما ته جواب راکا. یوه پایه درلوده په شینکۍ ولسوالۍ کې، نور نو په کوم ځای کې هېڅ ځای کې مخابرات نه دي پال. نو په دې اړه ما ته معلومات راکړه چې په دوی کې تاسو څه اقدام کړی دی، که کوئ که نه کوئ.
بله، دا هم د اورېدونکو پیغام و. یو بل اورېدونکی لرو، دوی وګورو چې څه وایي. ځان راوپېژنئ آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب تاسو په لاین کې یاست، او که خبرې مو ونه کړی شوې نو بیا ښه دا ده چې پیغام مو په واټساپ کې ثبت کړئ. خیر، له دوی به تیر شو. هیله ده چې نور اوریدونکي هم خپل پیغامونه ثبت کړي، دا به آسانه طریقه وي. نو مخکې تر دې چې مولوي صاحب نظر څرګند کړي، عمری صاحب له تاسو څخه مې د لارو په ارتباط سوالو. په تیرو خپرونو کې وویل شول چې د کابل کندهار په سړک باندې کار کیږي، تاسو څومره کار وینئ، څومره سرعت شته، او کومې لارې ډېرې خرابې دي؟
بله سروان صاحب، رښتیا هم ډېره غټه او جدي ستونزه چې ده، هغه د لوی لارو خرابوالی ده چې په تېرو شلو کلونو کې د یوې خوا د کیفیت ضعیف والی او له بلې خوا د مین چاودنو او نورو داسې ورته پېښو له کبله لارې ډېرې تخریب شوي دي، عمومي پلونه تخریب شوي دي، او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا ستونزې نه یوازې په دې کې چې عام خلکو ته سرکوډه جوړ کړی ده یا د موټر چلوونکو ته، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته هم. که څوک یو ناروغ ولري، عاجل ناروغ چې درملنه یې دلته نشي کېدلی، هغه هم په ډېر وخت سره رسېږي. او دغه راز د میوو په انتقال کې، دا چې زابل زراعتي ولایت ده، د میوو انتقال هم وخت نیسي. او نور ترافیکي حوادث چې کېږي، خپله ترافیکي پېښې، دا هم د دې لویو لارو د خرابوالي وجه ده. د کابل کندهار لویه لاره چې ډېره مهمه لاره هم ده، دا ډېره خرابه شوې ده، بیخي تخریب شوې ده. او د ولسوالۍ لارې خو لا بیا هم پار سره، د کابل کندهار په لویه لاره کې په دې وروستیو کې د دې د ترمیم دپاره یا بیا رغبنې دپاره ځینې فعالیتونه شروع شوي دي. خو زه چې وضعیت ته ګورم، یا دغه د دې کار ته په هېڅ صورت دا بسنه نه کوي، ځکه یوازې په کندهار کلات لوی لار باندې دوه پلونه بیرته ترمیم شوي دي چې هغوی ډېر کار ته اړتیا نه لرله، او هغه امکانات چې د زابل د ټولګټو چارو ریاست لرل هغوی ترمیم کړي دي بیرته. او عموم کې دغه په لاره باندې داسې جری یا جرونه ایستل شوي وو چې دا د موټرو زیات وزن لرونکي موټرو باندې تللي وو، او لاره د وړو موټرو د استفادې څخه بیخي وتلې وه، او غټ موټر هم په ډېرو ستونزو کې ورباندې تېرېدل. دا چې بار بم ډېر وو، کله کله به همدلته موټر چپه کېدو، او ځینې واقعات موږ لرلم. په دغه اړه څو ځلې موږ خپله هم راپورونه جوړ کړي دي په رسنیو کې، او موږ غوښتنه هم کړې ده. اوس مو هم دغه غوښتنه ده چې د دې لارې بیا رغونې ته پاملرنه وشي، او په اساسي شکل ورغول شي، سم شکل باندې ورغول شي. اوسنۍ ترمیم چې دا هغه د ولایت په کچه هغه امکانات په لاره اچول شوي دي چې تر یو حده پورې دغه لاره اسانه کوي، دغه لاره یو څه اواره شوي، دغه جرونه ایستل شوي دي، دغه کوم قیر یا دمبر چې جرونه یې جوړ کړي وو هغه تراشل شوی ده او بیرته ورباندې زمبر شوی ده. خو زه فکر کوم دا د لنډ وخت دپاره، که د ستونزې حل یې وګڼو په راتلونکي کې بیرته ستونزې جوړوي، بیا چې په ځانګړې توګه ورښتونه وسي، که څه هم د دوه کلونه وچکالۍ وي او ورښتونه کوسي، زه فکر کوم چې دغه لاره به بیرته له ستونزو سره مخ وي. دغې برخې ته توجه پکار ده. او د ولسوالیو لارې چې دي، د ولسوالیو لارې هم تر ډېره پورې نه دي رغول شوي. حتی متاسفانه باید ووایو چې په دې تېرو شلو کلونو کې په دومره امکاناتو کې په مرکز کلات کې هم، موږ په ښار کې داخل داسې کوڅې لرو چې هغه پخې نه دي، خامه دي، او دوړې هم جوړې، روغتیا ته هم زیان رسوي، او موټر پکې تګ راتګ هم کوي. د ښار په منځ کې موږ ځینې کوڅې لرو، اره ساته معلومات ته دا زابل اوسېدونکو ته هم زما هیله دا ده چې د ټولګټو چارو وزارت او د ټولګټو چارو ریاست د خپل وزارت په مقام په همغږي دغې برخې ته پاملرنه وکړي. د مرکز دغه ځینې ساحې چې پاتې دي، موږ یو منطقه لرو د نمرو په نوم چې هلته ډېرې ساحې دي، هلته ډېر کورونه دي، ډېر خلک استوګن دي، کله چې جمعي سي ورشتونه وسي الته په کلاتي مرکز کې مربوط ده الته د خلکو تاګ را تاګ ډیر ستونزمن سي یوازې شاته را وتل د موټر تاګ را تاګ ډیر ستونزمن سي خلک له ډیر ستونزو سره مخ په تیرو دغه کم ورشتونه کې په تیر جمعي کې هم موږ داسې وکیل لرلي چې ځینې کورونه ته بدن نه سوي حتی د مرګ او د کور د نړېدو خطرونه متوجه سو په دغه برخه کې رښتیا هم ډیر کار نه ده سوی او زمر هله د چی پاملرنه ورته وایي.
بله ډیره مننه کور ودان مولوی صاحب. اوس تاسو نو بعد د اوریدونکو څرګندونې مو هم واوریدئ، خصوصا د دې مخابراتي شبکې په برخه کې په دې اړه ک خبري وکړي چې دوی وای په ټول سوالوي کې دا شبکې غیر فعال دي یا کم فعال دي، او زمنن دي شاغل عمری دي خبرو پر ارتباط نظر څرګند کړي. مهرباني.
زابر ولایت په تیرو شلو کلونو کې هیڅ خدمات نه لري، سوی په تیر کې په مخابراتي برخه کې. نو په ډیرو ولسوالیو کې یا مخابراتي شبکې شته نه یا کشته، هغه ډېر کمزوري دي. د زابر ولایت په داسې ولایت کې چې دلته شکل وچکالي، نو خلک بېکاره کېږي. ځینې خلک ګاونډي هېوادونو ته د دې ولایت ځوانان د ځي د کار لپاره دی، له کورنیو سره ځکه کېږي. حتی په داسې کورونا درو چې په میاشت میاشت له کورونا سره اړیکه نه کله چې د کورونا کومغړی بازار ته ځي بیا ټلیفون اړیکه ورسره ده. په داسې زمو د مخابرات ریاست سره ولر لمش نه شریک کړي دي. د مخابرات ریاست سره په دغه روان کال کې پلان لري چې ټول لور پروتو او سیمو او ولسوالیو ته د مخابرات او شبکې او انټرنیټ او غوږی هلته د ارتمنه فعال کې په ټول لور پروتو سیمو کې او ولسوالیو کې مخابرات چې د کې نصب کې او ارتمنه نصب کې. او تاسو د بل اوریدون کې اړون چې فریاد کوي موضوع فارغ ول له فریاد کو خرید فلور خو په بازارونو کې مطلق ډول باندې لکه مخکې شې ول البته د کاشاف له لارې کې دلې شي چې نه خلک کاشاف کوي خو د دې هم مخنیوي کیږي. دا نن د غزه ورات څخه راپور وشې د فریاد خرڅون چې ویلي د غزه خې فریاد خښتې لري ګرفتار کړی د غوړملتي کسانو په هر ځای کې دا شي کسب غوړملتي کسانو ته راپور راځي نو غوړ وړاندې باندې چې دوی کوم کوي خو په کاچاک ډول باندې د دې لسی چې په ځینې ځای کې لاهم پدې خوري د فلوري خو له دې وروسته نه د کاچاکو کښت اسلامي امارات اجازه ورکړي او نه په بازارونو کې د کاچاکو خوري د فلوري.
درست مننه، سلامت اوسه. او د لارو په برخه کې څه وایست؟ شغله عمری ورته اشاره وکړه، لارې ډېری خراب دي. لتا سره مرکزی حکومت څه وعده کړی ده؟ کومې لارې به درته جوړوي؟
لارې رښتیا هم خراب دي. زابل ولایت د کندهار او کابل په لور لارې پروت ولایت دی. د چیرې دغه د زابل په صحه برخه رښتیا هم ډېره خراب ده. د زابل غړي څه داسې کار چې د اسلامي امارتو په ویلو وختونې کې دلته وشو، نو هغه هم د لارې لپاره کافي نه وي. د دې لارې د اساسي جوړېدو لپاره د اسلامي امارتو د سلګټو چارو وزارت ته مرین امر کړی دی چې دا لار به له هرات څخه د کابل پورې په اساسي ډول جوړېږي. تر اوسه پورې د هغوی کار پیل شوی نه دی، په دې روان کار کې انشاءالله پیل کېږي. نو له دې پرته د دې لارې چې کوم ځینې کارونه د زابل ولایت اړوند ځینې کارونه شوي دي، لکه د لارو کې سړک کې کدي جوړ شوي، لکه عمرې صاحب شوي، د دې جرو تراش شوی دی، هغه میلیک شوي دي، همدغسې دوه پلونه جوړ شوي دي پر دیواني لاره باندې، دغسې یو بل پل د ارغنداب طرف ته سیونیلې لاره نه ده، د کابل کندهار لاره نه ده، هلته مې پل جوړ شوی دی. خو دا هم کافي نه دي. په راتلونکي کې اسلامي امارات پلان لري چې د غلو لار په اساسي ډول له هرات څخه بل پورې جوړي.
بله ډیره زیاته مننه عمری صاحب. اوس ستاسو خبرو ته راځو. تاسو ویل چې څو موضوعات لري چې غواړي چې د شاغل نیازی او د طالبانو له نورو چارواکو سره شریک. مهرباني.
بله ډیره مننه سروان صاحب. په ځینو موضوعاتو خبرې وشوې، زه غواړم چې یو څو ټکي چې له هم د فرصت نه په استفادې ورته اشاره وکړم. یو کله کې چې ته کاري هلته ستونزې تا باندې زموږ د ستونزو د موضوع د شریکولو څخه هدف هم دا ده چې دوی ورته متوجه شي او د ستونزو ته د حل لارې راوباسي، ځکه حکیمان دي او ولس په دوی باندې حق لري. او یوازې ستونزې هم نه دي، مثبت پرمختګونه او لاسته راوړنې هم شته. په ټولو ولسوالیو کې امنیت تامین شوی ده او امنیت د ډاډ وړ ده، خلک په ډېر اطمینان سره دي. په رسنیو په برخه کې زموږ ته ځینې اسانتیاوې برابرې شوي دي، اطلاعات ته لاسرسی هدف پورې، او دا کله که موږ غواړو چې معلومات ترلاسه کړو په اسانۍ سره کولی شو چې د مسلینو سره کښېنو او د هغوی سره مرکې وکړو. په دغه برخه کې ځینې پرمختګونه هم شوي دي او لاسته راوړنې هم لري چې موږ یې قابل د قدر دي. ځینې نورو ټکو ته چې زما په نظر که پاملرنه وشي لا به هم بهبود رامنځته شي، یوه موضوع د یونیفر موضوع ده چې په ښار کې چې دغه د اسلامي عمارت وختونه دي، اکثریت یونیفرم نه لري او یا د یونیفرم څخه استفاده نه کوي. زموږ هیله دا ده چې دغې برخې ته پام وشي، ځانګړی یونیفرم مثبت شوی ده، هغه ژر تر ژره توضیح شي تر څو خلک په ځینې اندېښنې چې په لویه لاره کې متوجه کېږي. یا طبعا د افغانستان شرایط داسې دي متاسفانه چې که اوس امنیت هم ده الحمدلله، خو بیا هم خلک مطمئن نه دي ډېر، او کله کې د وسلوالو سره مخ کېږي چې دا ډاډ ترلاسه کوي چې دا د نظام ځواکونه دي، دوی مشخص یونیفرم ورته ځانګړی شي، نو دغه ستونزه به کمه شي. بله خبره د مسلکي کسانو د استخدام ده، په لوړه کچه که د ریاستونو په برخه کې دي، که د ځینو امنیتونو په برخه کې دي. موږ هیله لرو چې اسلامي عمارت دغې برخې ته توجه وکړي، نه یوازې زابل په کچه، د ټول افغانستان په کچه د مسلکي کسانو استخدام ته پاملرنه وکړي. هغه کسان چې په کومه برخه کې توجه لري، ظرفیت لري، تجربه لري، په هغه برخه کې وګمارل شي، او په دغه برخه کې که توجه زیاته شي. بله برخه د مرستې شته، نړیوالې مرستې راځي او بهرنۍ مرستې ډېرې شوي دي، خو د زما هیله دا ده چې د دې مرستو لا هم ښه مدیریت وشي. زه فکر کوم که چېرته دغه مرستې په همدې شکل چې راځي، نغدي او د خوراکي توکو دغه توضیح کېږي، خلکو ته ورکول کېږي، دا یو ډول په راتلونکي کې نورې ستونزې رامنځته کولی شي. خلک بېکاره او لټه مو پروګرام د کلاس شاروالۍ له لورې په لاره اچول شوی و چې د غنمو ویش د کار په مقابل کې د دې مؤثریت زیات و. له یوې خوا هغه مستحق او وړ کسان په ګوته کېدل، مشخص کېدل چې هغه واقعا مستحق دي، کار ته زړه ښه کوي. له بلې خوا د ښار صفایي رامنځته شوه تر ډېره پورې، او یو څه خدمات هم خلکو ته عرضه شو. زما هیله دا ده چې دا د مرستو ویش مدیریت دي لا هم ښه مدیریت دي، توازن یې وساتل شي. انډول مخکې په تیرو شلو کلونو کې داسې و چې مرستې به یوازې په مرکز کې ویشل کېدې، په ډېر محدودو ولسوالیو کې، ولسوالۍ په مخ کې، خو اوس بیا ډېر د اتقا پر ولسوالیو باندې د مرکز بېخي له پامه غورځول شوی، د کلات مرکز. زه وایم چې دغه انډول په پام کې ونیول شي. بل د خوراکي توکو د بیې لوړوالی ده، که څه هم دا به په ولایتي کچه د دې کنټرول ډېر اسانه نه وي، ځکه چې له یوې خوا دغه دوکاندارانو سوداګر دا دلیل نیسي چې د ډالرو قیمت لوړوالی ده، یا هم ټیکس مالیات ورباندې ډېر شوي دي. حتی ځینې کسان وایي چې د جمهوریت په پرتله هم اوس مالیات ډېر دي، دوه چنده اخیستل کېږي یا تر هغه ډېر اخیستل کېږي. زما په عموم کې د اسلامي عمارت د چارواکو مسلم څخه هیله ده چې دغه برخې ته توجه وکړي تر څو د خوراکي توکو بیې راکم. بېکاري موضوع ده، بېکاري کچه هم لوړه شوې ده متاسفانه، چې په دغه تحول پر اتک سره خلک بیکار دي. دغه برخې ته که پاملرنه وشي تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د پروژو په ارتباط، بنسټیزو پروژو د پیل په اړوند د زابل د خلکو غوښتنه ده، موږ چې څومره کښېنستي یا بنسټیزې پروژې تر اوسه پورې نه دي عملي شوي. هیله ده چې تقریبا نه میاشتې د اسلامي عمارت تېرې، هیله ده چې په راتلونکي کال کې دغې برخې ته ډېره پاملرنه وشي او ځینې بنسټیزې پروژې په زابل کې تطبیق شي. د لارو جوړښت یوه برخه شوه، د ښوونځیو جوړښت ده، دغه راز د ځینو کلینیکونو چې هرته خپل تعمیرات یا ودانۍ نه لري هغو ته ځانګړي کول. بل په تېرو شلو کلونو کې په امنیتي برخه کې چې ځینې لارې د ماینونو څخه او ماینونه رونه دي چې خلکو ته ډېر امنیتي ګواښونه متوجه کولی شي، اوس هم زموږ هېوادوال په زابل کې شاید نور ولایت کې هم دغه ستونزه وي، په اطمینان سره په دا لارو باندې په دې سفر نه شي کولی چې اندېښنه لري که چېرته په ځینو ساحو کې مهینونه شتون وي. په دې برخه کې فکر کوم د مهرفقي یوه مؤسسه فعالیت هم لري، عملا په ځینو ولسوالیو کې کار هم تر یو حد پورې مخکې تللی ده، خو زما هیله دا ده چې د دې پاملرنه لا هم زیاته شي او ټولې ساحې ته سپیاتې. دغه یو ډېر ښه فرصت هم ده له دې څخه کېدلی شي. او یوه موضوع بله چې د عدلي ریاست یا هم د فرهنګ ریاست د مدني ټولنو د فعالیت ده، وروسته مدني ټولنو فعالیتونه کمرنګه شوي دي، او یا دوی زړه نه ښه کوي او یا سره موضوع دي. زما دا ده چې د رئیس صاحب ته او اسلامي عمارت چارواکو ته مشوره او وړاندیز هم دا ده یو اطمینان حاصل کړي، ځینې ناستې وکړي د مدني ټولنې له مسؤلینو سره، له فعالانو سره، تر څو هغوی دغه اندېښنې او تشویشونه چې ورسره موجود دي هغه راپسي.
ډېره مننه، سلامت اوسې عمری صاحب. اوس به د ښاغلي مولوي صاحب نیازي نظر واورو. مولوي صاحب، د ښاغلي عمری خبرې زیاتې دي، ټولو ته به شاید وخت پیدا نه کړي چې ځواب ووایست، ځینو ته خو یې ویلی شئ. مثلا د دې یونیفورم په باره کې که خبرې وکړي، د مسلکي کسانو د استخدام او د مرستو د ویش په ارتباط که لنډ لنډ نظر څرګند کړي، بیا به وخت و نورو ته به هم ځواب ووایست. زه به در په یاد کړم، مهرباني.
سر محترم رښتیا هم ښه خبرې وکړې او ډېرې خبرې وکړې. ده وویل چې ښاروالي د جرم موسساتو په کاري باندې د خلکو ته د کار په بدل کې مرستې وکړې، خو هغه یې مستحقین نه و. زه له دې برخې سره موافق نه یم. یو څوک چې بلچه راغلی، البته ډول دا شکر شوی دی د ښه لپاره. دا وویل چې ولسوالیو ته مرستې ډېرې زیاتې دي، پرته چې مرکز کې اوسي. زه چې وینم موږ چې دلته ګورو، اوس هم لا ولسوالۍ پاتې دي، د ولسوالۍ لارې شوې، دا خامه لارې دي، سړکونه جوړ نه دي. نو لا هم ولسوالۍ نسبت او مرکز ته له مرستو څخه بېخي بې برخې دي. حتی موږ چې له دغه سره کښېنې ستلي، له موسسات سره کښېنې ستلي، د هغوی ډېر ورته دي چې یا مرکز ته یا هغې ولسوالۍ ته چې د عامې لارې دي، د کابل کندهار لویې لارې تر څنګ تېرې کېږي، لکه شاري صفا او شاجوی، دغه ته مرستې رسي. ولسوالۍ لا هم له مرستو څخه بې برخې دي. نو ولسوالۍ ته دې ډېره توجه وشي، له دې برخې سره زه موافق نه یم. انشاءالله
خبر دل الحمد للہ اسلامی عمارت میرا تقسر زبل کی دس بھی وشال امنیت ولایتوں کے شاید بیل گری موږ د پام وړ هیڅ هم چې پیښ الحمدلله نه لرو.
بله، دویم دا خبره وکړه، لیکن د ماینونو یو ویل چې ماینونه لا هم شته، او د ماینونو کې تاسو له ماین پاکي مؤسسو سره ډېر کومک کولای شئ، نقشې ورښودلی شئ په دې برخه کې. دوی فکر کوم چې اشاره دې ته مهرباني.
ښه خبره ده، ماینونو خو دا کار په دوامدار وخت سره ډېر وخت ضرورت لري چې ترسره شي. همداراز موږ په دې کتاب فرهنګ کې اوسه نه نور امنیتي ارګانونه شدلي دي، دل رسنیو سره، له خبریالانو سره ښه راشګر شروع وو. په دې اتو نو میاشت کې هیڅ ستونزه نه، کوم خبریال سره نه ده پیدا کړې. نو تاسو شاید کوم راپور ترلاسه کړی وي چې کوم خبریال خلڅو یا درڅو یا کومې بله ستونزه سره رسېدلي. دلته چې کوم رسنۍ فعالې وي، هغه اوس هم فعالې دي. غږیز رسنۍ چاته رسنۍ موږ داسې خاص نه لرو په کابل ولایت کې، نو تر پخوا فعالیت ګړندی شوی ده، کم شوی نه ده. نو الحمدلله موږ به مثال امنیت تر اقتصاد هم تقریبا ډېر پر غېدو دی. پخوا چې کوم دوکانونه په زابر ولایت کې د تېر حکومت په وخت کې فعال وو، ډېر کم وو. چې د دوکانونو عادات وګوري، د خلکو ګڼه ګوڼه وګوري، یقیني سړی حیرانتیا اخلي. بل په دې لویه لاره باندې دغه موټروانان ډېر په تکلیف وو، د پوستو څخه له هغوی څخه
دوی دې بیکاری خبره کوله چې ډیره بیکاری زیاته شوې ده، قیمتونه لوړ دي، خلک له دې درکه شکایت کوي. وایي تاسو به تر راځي د جنسونو به ټیټی کوي.
دا ومنې موضوع ته نو منستر ته د ټول حکومت څخه نو دا اوسره دي چې بیکاری کاش راکمه شو. په دې ولایت کې بیکاری له دې وجې زیاتېږي چې دا ولایت یو زراعتي ولایت دی. کله چې دلته بارانونه کم وي، کله چې کښتونه کم وي، نو بیا خلک مجبور وي بېکار وي، نورو هېوادو ګاونډیو هېوادونو ته ځي. خو په ټوله کې په دې ولایت کې ځینې د پام وړ داسې کارونه هم شته چې باید شکر ادا کړو.
مثلا دوی ویل چې پروژې د پام وړ مهمې پروژې نه دي پلي شوي.
د پروژو خو نوی کال چې اوس پیلي دا پیل دی، بس روان دی. د نوي کال کې دا اوس د ټولګو چارو وزارت سیستم راغلی وي، هغه هم دعوه ده وکړل چې موږ زابل ولایت اولیات پور کوي. ټولې هغه پروژې چې موږ پلان کې لرو دا به انشاءالله بشپړېږي. دا کورونه د قرار قرار مې کوي. تاسو د یونیفورم خبره دا یو ستونزه ده، کله چې یونیفورم ترتیب چې دا خپل واخ اخلي چې د لکونو چې کسانو لپاره یونیفورم ترتیبول دا به جواړي یو څو وخت واخلي چې انشاءالله دا ستونزه نه شي.
پرحال ډېر زیاته مننه کور ودان د زابل د بله بله ورسې خبره
ته یو بل خبره وکول چې
مزبانانو سره موږ غونډې لرو استاد فرهنګ د هغوی مدني فعالیتونه مو استرازلیلي به چې تاسو مېلمانه فعالیتونه کولی شي له دې وروسته به هم غونډې ورسره جوړو استاد
ډیره زیاته مننه د زابل د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوی رحمت الله حماد نیازی او د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړلو زموږ له میلمنو څخه مو پوښتنې وکړې.
خراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یاقوتو سرو غمو پور باخلو لپردو کوا خراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یاقوتو سرو غمو پور باخلو لپردو سول